فریبا ظاهر راغلی چې تاسو ته د خبرونو لنډیز وړاندې کړي.
افغان حکومت وای د سولې راتلونکي ګام به د تاوتریخوالي د کمیدو او اوربند لپاره د یوې عملی طرحې جوړول وي. د په داسل کې چې په قطر کې د طالبانو یو پلاوی تیر ماښام د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د ځنګړي استازي زلمی خلیلزاد او د قطر د بهرنیو چار وزیر سره په خبرو کې د سولې مذاکراتو پر نتایجو او راتلونکو ګامونو خبرې کړي. ارګوي هر کله چې په دوحه کې د سولې په خبرو کې پرمختګونه وسی له دوی سره شریکېږي. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون له لوري د عملیاتي پلان د جوړولو په اړه پریکړې ورسره شریکې شوې دي. دغه کمیسیون وایي ذبیح الله سادات نن ازادي راډیو ته وویل چې دوی به له دې وروسته کار کوي چې دغه پریکړې تحلیل او تجزیه کړي. د ملي امنیت ځنګړو ځواکونو تیر شپه د کندوز په خانآباد ولسوالۍ کې د طالبانو یو زندان مات کړی. اولس تنه خوشي کړی دي چې دیارلس تنه پکې پوځیان او څلور تنه ملکیان دي. طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. افغان حکومت له سریلانکا سره د دوړ هیوادونو ترمنځ د هوائي دهلیز د جوړېدو غوښتنه وکړه. د افغانستان د مالیه وزارت وایي شمروز خان مسجدی نن ازادي راډیو ته وویل چې د مالیه وزارت سرپرست د سریلانکا له ولسمشر سره د افغانستان او سریلانکا ترمنځ د مستقیم هوائي دهلیز پر جوړېدو چې هر اونۍ به مسافر او سوداګریز توکي ولېږدوي ټینګار وکړ. د آذربایجان د پارلماني ټاکنو لمړني نتایج ښیي چې د ولسمشر الهام علیف په مشرۍ واکمن ګوند اکثر څوکۍ ګټلې دي. په چین کې چارواکو نن وویل د کورونا وایرس له کبله د مړو شمیر تر 900 کسانو واوښت. او د قزاقستان څخه باندې زر تنه وګړي تیر ورځ د دې هیواد له ګاونډي قرغیزستان څخه بیرته قزاق خاورې ته ورستانسول. تر دې وړاندې راپور ورکړل شوی و چې دوی ورځې وړاندې د قزاقستان په 50 کلو کې قومي شخړې راپورته شوې او ځینو کسانو د دې شخړو له کبله قرغیزستان ته پناه یووړه.
مننه فریبا ظاهر چې د خبرونو لنډیز ملاوریدونکو سره شریک کړ. د افغانستان دفاع وزارت وایي په ننګرهار کې پر امریکایي ځواکونو وروستای برید به د افغان او امریکایي ځواکونو په همکارۍ منفي اغیز ونه کړي. دا خبره د یاد وزارت لخوا په یو بیان کې نن یک شنبه شوې ده. دا وروسته له هغه چې وړ مورز په ننګرهار کې د افغان پاوز په یونیفورم کې په یو بریدګر په ډزو سره دوه امریکایي عسکرو وژل او شپږ نور ټپیان کړ. دا خبره راپورته کیږي. صفی الله ستانکزی په دې اړه راپور جوړ کړی.
د افغان پوز تر ټولو لوړ رتبه پلاوی چې مشري لوی درستیز جنرال بسم الله وزیری کوي د ننګرهار ورسته پیښه څیړي. دا خبره د ملي دفاع وزارت په یو اعلامیه کې کړي. ملي دفاع وزارت ویلي د ننګرهار په څیر بریدونه به د افغان او امریکایي ځواکونو د نږدې همکارۍ پر روحیه منفي اغیز ونه کړي، بلکې دا ځواکونه به په ګډه د تروریستانو په وړاندې مبارزه روانه ساتي. د اعلامیې له مخې افغان پلاوی له امریکایي ځواکونو سره په ګډه ننګرهار ته تللی او د پیښې علت او جزئیات څیړي. له ننګرهار شنبه رسنیو پر امریکایي ځواکونو د بریټ پاړه څو ډول ارقام خپاره کړل. یک شنبه سهار بیا په خپل په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو ویاند ډګروال سانی لګیت تایید کړ چې د ملي اردو په یونیفورم سنبال بریټګر په ډزو سره دوه امریکایي عسكر وژلي او شپږ نورې ټپیان کړي دي. د ډګروال سانی لګیت په حواله په یو بیان کې راغلی چې افغان او امریکایي ځواکونه د ننګرهار شیرزاد ولسوالۍ ته د یو مهم مشر لیدلو ته ورغلي او دا بریټ پر لیادي سیمې په بیا راتک کې وشو. اسوسییټډ پریس خبري اژانس د امریکا د دفاع وزارت د بیان په حواله کلی چې وژل شوی پوزیان اتوشت کلن جاویر جاګوار ګوتیرس او اتوشت کلن انټونیو ری رودریګوز وو. د شنبه ورځ په دې بریټ کې امریکایي ځواکونه ته په مرګ جوړلې او خټو سربیره د ملي اردو دوه سرتیري وژل شوی او درې جوړل دي. د ننګرهار والی شاه محمود میاخیل هم وایي چې د دې بریټ په اړه پلاوی خپل څېړنې پیل کړي.
سیمه کې عملیات روان دي. تر اوسه پورې موږ ته دا معلومه نه ده چې آیا دا نفوذي څوک صاحب شوی ده یا اشتباه شوی ده. نور تفصیل
په شیرزادو کې طالبان او اسلامي دولت ډلې فعال وي، خو هیڅ یوې تر اوسه د وروستۍ پیښې مسؤلیت په غاړه نه دی اخیستی. په تیرو کلونو کې د افغان پوز په یونیفورم سنبال ځینو بریدګرو د پوز له لیکو په بهرنیو عسکرو ډزې کړي. ناټو دغه ډول بریدونه د زرغون پر آبي یا ګرین اند بلو په نوم یاد کړي. ګرین اند بلو هغو پیښو ته وایي چې پکې د افغان سرتیرو له لیکو پر بهرنیو عسکرو د ټوپک شپېلۍ ور برابرې شوي او هغوی ته مرګ جوړل رسولي. د امریکا د پاوست تر ټولو لوړ پوړي قومندانان هم د داسې بریدونو شاهد پاتې شوي. د بیلګې په توګه په افغانستان کې د امریکا او ناتو او سنای عمومي قومندان جنرال سکاټ میلر د 2013 کال د اکتوبر په 13مه د یو افغان عسكر لبرید روغ او تخو په بریټ کې د کندهار د هغه وخت امنیه قومندان جنرال رازق وژل شو. فاکس نیوز یک شنبه له یو پخوانی امریکایي پوزي لیرای پیتری سره چې یو لاسی په افغان جګړه کې پریښوي وو د ننګرهار د پیښې په اړه خبرې کړي. هغه ویل چې داسې بریدونه لډیر وخت روان دي. لټولو مخکې د وژل شوي عسکرو له کورنۍ سره خواخوږي خیم. هغه ته چې ټپیان دي ژر روغتیا غواړم. همداراز افغان عسکرو ته چې وژل شوي ټپیان دي خواخوږي خیم. په تاسف سره دا داسې یو څه دي چې لډیر وخت روان دي. د افغان پوځیانو د باور جلبولو د پروسې یو برخه ده. موږ له هغوی سره د همکارۍ، روزنې او مشورې د هڅو په لړ کې په مخ روان یو. د دودرشلم کال په لومړیو څلوېښتو ورځو کې د ننګرهار له پیښې سره یو ځای ټول ټال شپږ امریکایي عسکر وژل شوي. حال دا چې د تیر میلادي کال په لومړیو دریو میاشتو کې یوازې څلور امریکایي عسکر وژل شوي وو. په افغانستان کې امریکایي عسکرو ته دغه تازه مرګ ژوبله داسې وخت اوښتي چې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ تیره سهشنبه په خپله کلنۍ وینا یا سټیټ آف د یونین کې وویل چې غواړي له افغانستان امریکایي عسکر بیرته کورونو ته ستانه کړي. که څه هم رسنۍ په افغانستان کې د وژل شویو امریکایي عسکرو شمېرې یو څه ښکته او پورته ښیي، خو همدا څو ورځې مخکې د فبروري په درېیمه د امریکا دفاع وزارت د امریکایي عسکرو د مرګ ژوبلو حال خپور کړ چې له مخې په افغانستان کې د وژل شویو امریکایي عسکرو شمېر 2350 ښودل شوی او ټپیان څه باندې 60140 تنه اعلان شوي.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. اوریدونکو د دې خبرونې خبری موضوعات همدلته پای ته ورسیدل. په پاته څو شیبو کې 219 پروګرامونه د ماشومان د حقونو په اړه د یونیسف او ازادي رادیو ګر پروګرام او د غراز د سپورت نړۍ.
امنیت او سالم چاپیریال،
خواړه او روغتیا،
خوانه او روزنه
د هر ماشوم لپاره.
درنو دوستانو سلامونه میومنی. په ماشومانو کې کله چرک یا کله پونډای څه ډول ناروغي ده؟
دا ټول مخ مې اندسه انده چاغ شوی ده. دا دومره د شپې چې یخ شي بیخي درد کوي.
دا ناروغي څومره خطرناک ده؟
ایا دې ویده ده خوشي او پښو بوده شان ورته پیدا کی هغه په اصطلاح اختلاطي حالت دی.
او د مخنیوي لارې چارې کومې دي؟
بهترینه لار دا ده چې نور ماشومان واکسین شي او یا د دې ماشوم نه لري وساتل شي تر څو چې په دې مرض اخته نشي.
نن امدا موضوع چیرو له ازادي رادیو سره اوسې. قدر من اوریدونکو، په ماشومانو کې کله چرک یا کله پونډای داسې ناروغي ده چې که په وخت سره درملنه ونه شي ماشوم د مرګ تر بریده رسولی شي. د کله چرک یا کله پونډي لاملونه ډیر دي، خو تر ټولو لوی علت د چاپیریال ناپاکي کېدلی شي. دا چې عام خلک په دې اکله څه وایي، د وردګو له اوسیدونکي نقیب او له پخواني افسر جلال خان څخه اورو.
څلور زمن دی وړه لرمې ده.
معمولا دوی دا کلچرک چورته وای یا ډډغومبوره په دې کوم وخت تختسی کی تختسی سره کماله
ده. خو متناظر شکل لري، خصوصا د غوخ ساهنه نیولې د مخ دوړه طرفه باندې پرسوب لري او مخ ګرد لکه د سپوږمې غوندې شکل اختیاروي. زامې یا علاشه د ماشومانو اکثرا ډیره دردناک وي، د ډوډۍ نشي خوړلای. کوشش کوو چې د نورو ماشومانو نه جدا کړو ځکه دا یو وایرس مرض دی. ډیر زر یو بل ته د تنفس او د هوا د ذرات لالاری نه انتقالی. ایا دې ویده د خوشي او پرشو بوده شان ورته پیدا کی هغه په اصطلاح اختلاطي حالت دی چې هغه هم مربوط کی پیده دی درغمبوری یا کرچرک دی اختلاطات څخه.
کلچرک خو زموږ په کلي کې اصلا کې په پښتو کې ټنغمبوری ته وایي او دا په ماشومانو کې زیات پیدا کیږي. زیاتره مور او پلار یا کورنۍ ډاکټر ته نه ولي چې دې تداوی وکړي. هغه هم که بیرون وځي او ماشومان نورې نه په غو باندې بد تاثیر کوي، ورته یو خندا پورې کوي چې دستاسو د مخ ته وګوره او دغه ته وګوره. دا مشکل زیات ستا ده. داسې تر څو ډاکټر سره ته نږدې ورنه سي مراجعه ونه کړي کېدای شي د مرګ سبب وګرځي. ورته تر څو هغه مرض څوک ونه پېژني تشخیص نه کوي او په خپل ځای ته ورته دوا ورکړي هغه نور مشکل هم پیدا کوي. خلک ډېر علم نه لري، هغه په خپل سره یو شی ګرمۍ په دې مخ باندې ورته ږدي چې هغه بیا نور هم ورته مشکلات زیات پیدا کوي. هغه چې څومره وکړي هغه په نور هم بد تاثیر کوي، ډېر زیات تاثیر پرې کوي. هغه باندې تبه راولي، هغه خپله انرژي ورسره ټول مابینه ورکوي ورته.
د دولس کلان امر الله چې کلچرک یا کلپوندی نیولای وای د ډوډۍ خوړلو پر وخت سخت په عذاب وي.
دا ټول مخ مې اندسه اند چاښوي د دومره د شپې چې یخ شي بیخي درد کوي.
ښه، ولې داسې سولې؟
ډوډۍ نشم خوړلی، دا داسې شولم، مریض شولم.
بیرون چی وزی کنه؟ بیا ملگری دی چه در توایی؟
ملگری می را توایی وی تو ولی دوم را چاقی در قد ما تا چاقم بای وی
دا جایی پرسیده لی دا؟
او
اشپی چه رقم چه ملی؟ درد کهی چه ملی؟
او درد کهی.
کم جای درد کهی؟
دا جایی مم درد کهی، دا جایی مم.
کور که به چه در تا پخیی دا وست مریضی؟
ما تا
وو
ما تا هم دقا لوبیا.
لوبیا به خوره لیسی؟
او لگ لگ خوره لیشم آغنم.
سوپ نه درته کوي؟
سوپ یا زیات راته کوي.
ډاکټر ته بي ولې؟
او چې بیرون وزم بیا مری شم، چې بیا مې دوا وخورم بیا لږ ښه شم.
ډېره مننه. خیر اوسې.
تم خیر اوسې.
ډاکټران د کلچرک یا کلپونډي د نښو نښانو پاکله وایي چې ماشوم بیشتیاوي، تبه کوي، بی اوسیلی وي، بهانې لټوي او تر ټولو لوی علائم یې د مخ په دواړو خواو کې پړسېدل وي. د نورو معلوماتو لپاره مو د ساعت طفل د روغتون له رئیس ډاکټر نورالحق یوسفزي سره مرکه کړې. ورته غوږ شئ.
کلچرک یا ډډ غمبوره په پښتو کې ورته ویل کېږي. دا یو میکروبي ساري ناروغي ده. د کلچرک یا د ډډ غمبوري نخې نښانې دا دي چې د غمبوري په ساحه کې، د غمبوري په آخره برخه کې، د غوږ د نرمۍ نه لاندې او د کتنی ژامې د زاویې نه پورته دغه ساحه کې یو پړسوب منځته راځي چې دا پړسوب اکثرا د درد سره یو ځای وي. یعنې شدید درد او پړسوب او کله کله سوروالی هم پکې موجود وي. کیدای شي چې دا یو طرفه یا دو طرفه، یعنې په یو طرف کې یا په دواړو طرف کې دا وي. او په زمین کې د دې سره تبه، د ځان درد، کسالت، بیشتیایی، د پز نوبر اتلل، د سترګو نوبر اتلل، پرنجه او ټوخی هم کېدای شي چې ورسره وي.
اداره تو وایي چې دا ناروغي څومره خطرناک ده؟
بله، دا مریضي کله کله کېدای شي چې خطرناک شي. په عادي حالت کې چې دا اختلاط نه وي ورکړی، یعنی تنه هم دغه یو ډډ غمبوری دی، ورسره په نورو د بدن په نورو اعضاو کې لکه دماغ، لکه پرانکراس یا په حالکانو کې اکثرا د خوشیو د دوی د التهاب سبب کیږي. دغه نور اختلاطات ورسره نه په خپل دا یو ډیر عادي مرض ده چې بدون د دوانه اکثرا په خپل لمنځځي او ماشوم په وو نه تر لس ورځو کې بیرته صحتیا به کیږي. خو که اختلاطات ورسره وي دا بیا کېدای شي چې ډیر شدیده او وژونکي ناروغي.
کورنۍ د دې ناروغۍ د مخنیوي لپاره څه ډول وقایه وکړي؟
مهمه خبره دا ده چې که موږ دغه حفظ الصحه او نظافت مد نظر ونیسو، په خپله کولای شو چې د دې مرض نه مخنیوی وکړو. او بل د دې مرض د مخنیوي لپاره واکسین دی. په ټوله نړۍ کې اوس د دغه ډډ غمبوري یا ممس په مقابل کې واکسین شته، خو افغانستان په د واکسین په سکیجول کې لا تر اوسه دا نه دی شامل چې کېدای شي چې په لنډ راتلونکي کې دا مرض هم د نورو امراضو په شکل د واکسین په شکل موږ وشو کولای چې ماشومانو ته تطبیق کړو. خو تر هغه وخته پورې کورنۍ کولای شي هغه خلک چې د شاوخوا ته دغه مرض ډیر زیات وي خپل ماشومان ویسي او په ما د چا خبره په شخصي روغتونونو کې او یا کلینیکونو کې دا واکسین کې دی او کم قیمت په مقابل کې. او بل دا ده چې که چېرته په فامیلونو کې دا مرض پیدا شي، د مریض لری ساتل د سالم او ماشومان نه دا یې د وقایې لاره ده.
له دا ډول ناروغانو سره لومړنۍ مرستې هم کېدلی شي؟
لومړی کومکونه په کور کې کولای شي چې میندې، پلرونه اول دا ماشومان د سالم ماشومان نه لرې وساتل شي، دوی ته تغذیه ته ادامه ورکړل شي او هغه غذای ورکړل شي چې اکثرا ژولو ته ضرورت ونه لري، ځکه چې د ژولو په جریان کې کېدای شي دوی د زیات درد احساس وکړي او غذا ونه شي خوړلی. بله مهمه خبره دا ده چې دوی ته د درد او د تبې ضد دواوې، ځکه چې کله کله دا درد ډیر شدید وي او تبه د ماشوم د نارامۍ سبب کیږي. د درد او تبې ضد دوا چې موږ تاسو ورته پرستمول وایو، په ټوله دنیا کې دغه دوا په صلاح بدون د نسخې کېدای شي چې سړی واخلي. او دغه رقم یو بله دوا ده چې موږ ورته ای بروفین وایو، په بازار کې د بروفین په نامه هم خرڅېږي. دا هم په ټوله نړۍ کې خلک کېدای شي چې بدون د نسخې نه واخلي. دا د او ټی سي دوا په نامه په ټوله نړۍ کې مشهوره ده. تر هغه وخته چې ماشوم ډاکټر ته رسول کېږي، د تبې د کنټرول او د درد د کنټرول لپاره دې دوا نه استفاده وشي.
په خپل سر درملنه بیا څنګه ده؟
مهمه دا ده چې کله کله دغه ډډغمبوري غوندې نور مرضونه هم شته چې هغه ډیر خطرناک دي. نو که په کورونو کې اول که په خپل سر تداوی کوي، کورنۍ تصمیم نیسي دا تر اخره تداوی کوي، خو کېدای شي چې دا بل مرض وي، په همدغه ساحه کې بل پړسوب وي، د بل مرض له کبله پړسوب وي، دا نو بیا ډیر وروسته خطرناک دی. او بله دا چې همدغه مرض هم کېدای شي کله کله په بده واوړي، یعنې اختلاطي شي، نو په هغه صورت کې د مرګ او معیوبیت سبب هم کېدای شي. نو د دې له خاطره چې ماشومان صحتمند پات شي، خدای نه خواسته معیوب نشي او یا ضایع نشي، ډیره ښه خبره دا ده چې په اول کې تر څو چې ډاکټر ته ځي، د دې ماشومانو درد او تبه کنټرول او بیا ډاکټر ته ویوړل شي.
د دې ناروغۍ درملنه څومره وخت نیسي او کورنۍ څه وکړي چې بیا ماشومان په دې مرض اخته نشي؟
د دې مرض تداوی تقریبا یوه هفته نه تر لس ورځې په بر کې نیسي. او بهترینه لاره دا ده چې هغه نور ماشومان واکسین شي او یا د دې ماشوم نه لرې وساتل شي تر څو چې په دې مرض اخته نشي.
قدرمنه دوستانو، دا وا د ماشوم د حقونو خبرونه تربیه پرځای کې چیاست الله ممل او ملګری.
د لوبو له میدانه
د ازادي رادیو په دې سپورتي خبرونه کې مو په افغانستان کې له ورزشي فعالیتونو او تازه پیښو خبرو.
د افغانستان سپورتي ستوري وپیژنې.
د لوبو له میدانه په یو بل اونیزه خبرونه کې زما سلامونه ومني. په دې هیله چې تیره اونۍ مو ښه تیره کړې وي. د لوبو له میدانه د دې اونۍ په خبرونه کې آیا د بیډمنټون د سیالیو په اړه مو اوریدلی دي؟ دا لوبه کله او چیرته را پیدا شوه او اوس مهال د نړۍ په څومره هیوادونو کې دود ده؟
د دې لوبې د پیدا کېدو دقیقه نیټه نه ده معلومه، خو د تاریخي روایتو پر بنسټ د لومړي ځل لپاره په هندوستان کې ترسره شوه.
سنوبورد د کابل په واورینو غونډیو. د سنوبورد فدراسیون وایي ورځ تر بلې په دې هیواد کې د دې ورزش مینوال زیاتېږي.
ما سال 2017 بدین سو فعالیت سنوبورد آغاز
او د همدی لوبې یعنی سنوبورد د ملي لوبډلې یو لوبغاړی نجیب الله ایوبی به مو د خپل شخصي او لوبي ژوند په اړه خبر کړي.
ډېر تخنیکونه غواړي او کله چې څوک لویږي د یو انګیزه ورکوي چې باید موږ برته سره سٹارټ وکړو.
د خبرونه اکرام الله اکرام برابر کړي او زلیم هدی وړاندې کوم. په پیل کې د نن ورځې ورزشي خبرونه اورو چې فیروزه عزیزی برابر کړي دي.
د افغانستان د سکیټ بورډ د نجونو فلم د اوسکار د 2020 کال جایزه وګټله. د افغانستان د اولمپیک د ملي کمیټې غړي مجیب قریزاده وویل چې دغه مستند فلم ته نن سهار د اوسکار د 2020 میلادي کال معتبره جایزه ورکړل شوه. یو اونۍ وړاندې دغه فلم په بریتانیا کې د بفتا جایزه هم ګټلې وه. دا مستند د بریتانیایي الینا ادریچا لخوا جوړ شوی دی. په دې فلم کې د هغو افغان نجونو ژوند انځور شوی چې په سکستان کې درس وایي او د غشان تر څنګ د سکیټ بورډ لوبه هم کوي. نصر احمد ابراهیم زای بیرته د تکواندو ملي لوبډل ته راوګرځېده. د افغانستان د اولمپیک ملي کمیټه وایي چې د برونز د میډال ګټونکی نصر احمد ابراهیم زای چې نږدې 15 میاشتې وړاندې د چارواکو د نه پاملرنې له امله د افغانستان د تکواندو د ملي لوبډلې نه تللی و بیرته راوګرځېد. ښاغلی ابراهیم زای په 2013 میلادي کال کې د یوازیني افغان لوبغاړي په توګه توانېدلی و چې د نړۍ د نویو ځوانانو د تکواندو په سیالیو کې د برونز میډال خپل کړي. دا د روحلا نیکپا له دوه میډالونو وروسته چې په اولمپیک د 2008 او 2012 کلونو په سیالیو کې ګټلی و، د افغانستان لپاره مهم میډال بلل کیږي. او د بنگلاديش تر 19 کلنو کم عمر ځوانانو کرکټ لوبډاله د لومړي ځل لپاره د نړیوالو سیالیو اتلولي خپل کړه. د 19 کلنو کم عمر ځوانانو د نړیوال جام په پایلوبه کې چې 13 ورځ په سویلي افریقا کې تر سره شو، هندستان او بنگلاديش لوبډالې سره مخامخ وي. د سیالۍ ټاس یا پچا بنگلاديش وګټل او مقابل لوبډالې ته د منډو جوړولو بلنه ورکړه. هندي لوبډالې د سیالۍ په وڅل وختم اور کې د ټولو لوبغاړو په سپزیدو یو سل واو یا منډي وکړي. د بنگلاديش لوبډالې یاد هدف د سیالۍ په څلور چل وختم اور کې په دریو وکټو پورا کړ. دا د لسم ځل دی چې د کرکټ د 19 کلنو نړیوالې سیالۍ کېږي او هند تر نورو زیات څلور وارې، آسترالیا درې او پاکستان دوه وارې د کرکټ نولس کلنو کم عمره ځوانانو اتلولي ګټلې ده. د افغانستان د 2000 کال په نړیوال جام کې وام مقام وګاټه.
مننه چې ازادي راډیو ته غواګیست. د افغانستان د سنو بورډ فدراسیون وایي چې ورځ تر بلې په دې هیواد کې د سنو بورډ لوبغاړي زیاتېږي. په همدې هدف زیات شمېر لوبغاړي د کابل په واورو پوښلو غونډیو ته ختلي او د سنو بورډ په ورزش بوختي. د کابل په واورینو غونډیو د سنو بورډ ورزشکارانو سخت تمرینونه. سروش درې کاله کېږي چې سنو بورډ کوي. د ده په باور دغه ورزش ډیره انرژي غواړي.
فقط آمادگی نیاز داره، یعنی آمادگی
یواز روحی چمتوالی درتیا لري. هر څوک چې خپل وغړی نو حتمان یې کولای شي. او سنو بوردنګ ډیر انرژي درتیا لري.
اتلس کلنا نسیما هم یو میاشت کیږي چې د سنو بورډ ټیم اغړی توپ لري. دغه ورزش ورته ستونزمن دی، خو نسیما د مختتګ او ځلیدو لپاره ټینګ هوډ لري.
خودم افتادن زیاد کردم، ولی چون برف است برف اوگار نمیدیم.
زیر دیر لویدلیم، خدا چه واوره ده چوک دیر نخویی کی او دا چه لویدل زنگره خوان لری زکره کل خپل ازان خورتوم. پا افغانستان که سنو بوردنگ تا لیوالتیا او رستر بلی پزیتی دو ده.
سنو بورد لو با یو دیر حیا جان انگیز لو با ده، دیر تخنیکون غاری او کله چې څوک لویږي د یو انګیزه ورکوي چې باید موږ برته سره سٹارټ واخلو.
ما سال 2017 بدین سو فعالیت سنوبورډ آغاز کړ.
موږ د 2018 میلادي کال په جنوري میاشت کې د سنوبورډینګ فعالیتونه شروع کړل. ټاکل شوی د افغانستان د سنوبورډینګ شپک سیستم دا ځل په پاکستان کې د آسیا کپ سیالیو کې هم ونډه واخلي.
سنوبورډ امریکایي لوبه ده چې په 1980 میلادي کال کې په هغه هیواد کې رامنځته شوه او اوس د اولمپیک د ځانګړو ژمنیو لوبو څخه شمیرل کیږي.
دغه ورزش څومره هم څیړل کیږي اسانه ورزش نه دی. د دغه ټیم غړي څو ځلې ولیدلې او بیرته له ځایه جګ شوي دي.
زموږه کلاس د رادیو اوري. اوس هم د سنوبورډ ملي لوبډلې لوبغاړی نجیب الله ایوبی د خپل شخصي او لوبي ژوند په اړه معلومات درکوي.
تقریبا دوه کاله کېږي چې موږ د سنوبورډ ورزش موږ په خپل د یو ټیم پایس د افغانستان کې د نومري زر لپاره شروع کو او تقریبا دوه کاله کېږي د ورزش په افغانستان کې موږ هم دوه کاله به مو سٹارټ کیو. دلته د سنوبورډ لوبا یو ډېر هیجان انگیزه لوبا ده. ډېر تخنیکونه غواړي او کله چې څوک لویږي دا یو انګیزه ورکوي چې باید موږ برته سره سٹارټ واخلو، ځکه دغه څومره متره چې موږ راغلي یو دم یو دستاور دی، یو اچیومنت دی موږ لپاره. په کابل کې فضل د خدای تر اوسه چا مزاحمت نه دی کړی. په بامیان کې هم همداسې، خو موږ هم نورو ولایتو کې تر اوسه سٹارټ نه دی کړی، وضعیت هم نه دی لیدلی. د هلکانو لپاره خو اصلا کوم مشکل نشته په هیڅ ځای کې. موږ هم د نجونو لپاره فعلا د دارالامان کې د شهرک یا کوی قروغ غرونه ډېر امن غرونه دي او کوم څوک مزاحمت نجونو او هلکانو ته هیڅوک نه کوي.
ل ازادي رادیو نه د لوب ل میدانه ونیزه ورزشی خبرونه اوري.
آیا د بینوینټون د سیالۍ په اړه مو اوریدلې دي؟ د لوب کله او چیرته را پیدا شوه او اوس مهال د نړۍ په څومره هیوادونو کې دود ده؟ اکرام الله اکرام پر یو مطلب برابر کړی دی.
بیدمنتون هم د نورو ورزشونو په شان په نړۍ کې ګڼ مینوال لري. د دې لوبې د پیدا کېدو دقیقه نیټه نه ده معلومه، خو د تاریخي روایتو پر بنسټ د لومړي ځل لپاره په هندوستان کې ترسره شوه. د دې سیالۍ لومړنی نوم پوناو، خو وروسته کله چې انګریزانو پر هند حمله وکړه په کال 1900 میلادي کې د غلوبه په رسمي ډول انگلستان ته انتقال او لومړنۍ رسمي لوبه په کال 1893 میلادي کې د انگلستان په بدمنتون سیمه کې وشوه او لدی ورسته د لوبي د بدمنتون په نوم شهرت پیدا کړ. په 1900 میلادي کال کې ورسله هغه چې دغه لوبي مینوال مخ پر زیاتیدو د دې سیالي لپاره په انگلستان کې یو ټولنه جوړه شو چې دغه ټولنې لوري یو لړ قوانين جوړ شول. خو کله چې د غلوبه په نړیواله کچه مشهور شو او مینوال پیدا کړل نو په 1903 میلادي کال کې د بدمنتون نړیوال فدراسیون جوړ شو چې یو سل 50 هیوادونه یې غړیتوب لري. د دې سیالۍ توپ له بڼکو څخه جوړ شوی وي چې لاندې برخه یې ربړ یا هم د پسه پوستکی وي. د بڼکو شمیر 14 او دغه شان د توپ ټول وزن له 3 څخه تر 2 ګرامه پورې منل شوی دی. د دې لوبي ډنډا یا ریکټ چې توپ پرې وهل کیږي لاس ته لرګي او دغه شان دایره یې له نیکل یا لرګي څخه جوړه شوی وي. دایره د نیلون په تار اوبدل کیږي چې اویا سوري بایت ولري. د لوبي دا ډنډه بایت د 115 او 190 ګرامه ترمنځ وزن ولري او وګدوالي 18 سانتیمتره منل شوی دی. دا لوبه عموما په انفرادي او جوړی شکل اجرا کیږي. د لوبي د میدان وګدوالي 14 متره او 40 سانتي او د غشان پلنوالي 15 متره او 18 سانتي منل شوی. جالی باید شپږ متره اوږدواله او 15 سانتي پلنواله ولري. دغه شان باید لزمک 1 متر او 15 سانتي لوړ ولګول شي. که څه هم د لوبه په اروپا کې ډیره دود ده خو په آسیا کې هم پیوړی لوبغاړي شته. چین او اندونیزیا دوه هغه آسیایي هیوادونه دي چې د لوبه په کې زیاته دود ده او لوبغاړي ډېرې نړیوالې سیالۍ ګټلې دي.
پام دې سره زموږ د نن ورځې ورزشي خبرونه پای ته رسیږي. تر بیا د اعلی پامن.
Oh, خپو هدو له غش په نفس دنا وینم دا مې ویل چې دا به نور رڼا مې هرا خپو هدو له غش په نفس دنا وینم دا مې ویل چې دا به نور رڼا مې هرا وخت نګد ہتلو